امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیکمرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې کېږي لومړی تاسو په مکړې د خبرونو لندېسته
امریکایي ځواکونو تیر میاشت په افغانستان کې د دوه تختول شو کسانو د خلاصولو لپاره عملیات کړی دی د سوری د حلب په خاط کې حکومتي ځواکونو د دایښ تډر نه نور سیمه هم نیولې دي او جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس کېدو وړتیا نه لري
نن جمعه ده د 1415 نوي کال د سمبولې د میاشتې 9 ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 9 کېږي تر نو ورځې په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې راپورټونه او یو مرکه د کانګو د ناروغي د اراضو او علایمو په اړه کې د عام روغتیا د وزارت مرستیال محمد جان نعیم سره لرو خو اوس په خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو ته وړاندې کی
السلام علیکم د امریکا د دفاع وزارت وای په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو 13 میاشت په یو ځای چاپه واچوله او کوخه کاوه چې دوه ملکی کسان د تختونکو نه خوشیږي خو پینټاګان وای چې تختول شي به کسان د چاپه د ځای نه بل ځای ته انتقال شي وو د پینټاګان وایان پیټر کوک په ویلا می کې ویلي دی چې د دفاع د وزیر اشټن کارټر په وړاندیز جمهور رئیس بارک اوباما د دې ماموریت اجازه ورکړې وه پیلامی کې ول شوی دی چې امریکایي ځواکونو په دې چاپه کې د دښمن سره جګړه هم کړي او څو تنه وجلې دي خو امریکایي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی د دفاع وزارت پیلامی کې دانه دی ول شوی چې تختول شوی کسان څوک دي خو تیر میاشت په افغانستان کې د امریکایي په هنتون دوه سازان وسلواله و تختول چې یو امریکایي او بل د استرالیا ادباو په فرانسې کې درې مېرمنې نیول شوی چې شک کېږي د بریدونو پلان درلود د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازینو وایي دغه درې مېرمنې چې عمرونه یې د 1909 د شکارونو په منځ کې دي سخت دریزه شوې وي او د تشدد لپاره یې چمتواله نیوه دغه درې مېرمنې وروسته له هغې ونیول شوې چې د همدې ونۍ په سر کې د پاریس په ښار کې یو موټر پولیسو ونیوه چې د ګازو ډبې پکې ښودل شوې وي پولیسو په تحقیقاتو کې معلومه کړه چې د موټر مالک د دغو نیول شوو مېرمنو د یوې پلار وه د سوری د حلب په خار کې حکومتي ځواکونو د داعش د ډلې نه نورې سیمې هم نیولې دي دولتي مطبوعات وایي چې د سوری حکومتي ځواکونو او ملګرو یې پرون د پنجشنبه پر ورځ د حلب د خار نورې سیمې هم د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه ونیولې تفصیل د خلیل خان اوري
د سوری د بشري حقوقو د سره دره چې مرکز په لندن کې دی وایي چې حکومتي ځواکونو چې د لبنان د حزب الله ملیشه هم ورسره دي د حلب د شهر په څنډه کې د راموش سیمه د داعش نه نیولې ده د حکومت د اقداماتو له وجې د غوربند په سر خبرې هم په خطر کې دي چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب کېدلې د عرب شهر چې یو وخت د سوری تجارتي مرکز ګڼل کېده په دې تیرو څو میاستو کې پکښې جګړې زور اخیستې دي مبارزین وایي چې یوازې په تیرو 24 ورځو کې لږ تر لږه 700 عام خلک وژل شوي دي چې 160 پکښې ماشومان دي په همدې حال کې یاغیان وایي چې د نصره د جبې یو مشهور قومندان په هوایي برید کې وژل شوی دي تر اوسه معلومه نه ده چې برید به چا کړی وي خو یاغیان وایي چې دا جګپوړی قومندان ابو عمر سراکب په جلسه کې د خپلو ملګرو سره ناست و چې برید پرې وسو خلیل خان امریکا غږ واشنگټن
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونه اوریا په سوریه کې کوردی چارواکي وایي چې د ترکیې د پوځ توغندۍ په برید کې لږ تر لږه شپږ کوردي عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر یې ژوبل دي یو ژوبل شوي کوردي جنګیالي احمد علي امریکا غږ ته وویل چې د هغوی دوه ملګري د ترکیې د نشانزنانو لخوا د توغندیو د برید نه مخکې ووژل شول په سیمه کې فعالین وایي چې اکثره ژوبل شوي کسان عام خلک دي خو د ترکیې پوځ بیا وایي چې د همدې سیمې نه په هغوی د ماشیندارو ډزې کېدلې او په همدې خاطر هغوی پرې ځوابي برید وکړه د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د دې وړتیا نه لري چې د امریکا جمهور رئیس شي د ښاغلي اوباما د دغو څرګندونو نه وړاندې ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د بارک اوباما نه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ښه رهبر دی جمهور رئیس اوباما چې دا وخت د آسیایي هیوادونو په سفر کې دی خبریالانو ته وویل چې ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس کېدو وړتیا نه لري خو په خپل ټرمپ بیا وای چې د امریکا اعلی قومندان کېدلی شي، ځکه هغه وای ما یو غټه کمپنۍ جوړه کړې، تقریبا ټول نړۍ ته تللی یم، د بهرنی هیوادونو سره مې معاملې کړې دي او زه ښه قضاوت کولی شم چې څه روان دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د فلسطین او اسرائیل مشرانو په اصولو کې موافقه کړې ده چې په مسکو کې به سره ګوري، او په دې سره به د منځني ختیځ د سولې خبرې چې شاوخوا دوه کاله کېږي په ټپه ولاړې دي بیرته پیل شي. تفصیل د شافی سردار ناوړی.
د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو او د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس ترمنځ د نظر اختلافات دومره زیات دي چې د کارپوهانو په وینا شایي دا ملاقات به ونسي او که وسی هم چندانې نتیجه به ورنه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروف ویلي دي چې ښاغلی عباس او ښاغلی نتنیاهو په مسکو کې د ملاقات بلنه منلې، خو د ملاقات نیټه تر اوسه نه ده مشخصه سوې. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د مسکو هڅې د نږدې څخه څاري او د اسرائیلو او فلسطین د مشرانو په منځګړیتوب کې به د روسیې د هڅو ملاتړ وکړي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د امریکا استخباراتي چارواکي داعش په راتلونکو څو کلونو لپاره په سوریه او عراق کې پاتې وي. سره له دې چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په سوریه او عراق کې زیاتې سیمې د لاسه ورکړې دي او ځینې مهم مشران هم وژل شوي، خو د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مشر په دې ټینګار کوي چې د دې ډلې اثر رسوخ به داسې زر له منځه لاړ نه شي. د سی آی ای مشر جان برنن چې په واشنگتن کې د ملي امنیت په حق له د مشرانو غونډې ته وینا کوله، ویل چې د راتلونکو څو کلونو لپاره به داعش په سوریه او عراق کې پاتې وي. برنن د بهرنیو هیوادونو هغو جګړه مارانو ته هم اشاره وکړه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره یوځای شوي دي. هغه وایي چې ښایي د دې کسانو نه ځینې به پوه شي چې په غلطه لاره روان دي، خو یو شمېر نورې بیا د امریکا او نړۍ د ځینو هیوادونو لپاره ښایي چې یو غټ سرخوږی وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په پام کې ده چې هندوستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو ورځنی سفر په ترڅ کې وه، هغه د هندي چارواکو سره په پراخو مسایلو چې امنیتي مسالې هم پکې شامل دي وغږیږي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی په پام کې ده چې هندوستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو ورځنی سفر په ترڅ کې به هغه د هندي چارواکو سره په پراخو مسلو کې امنیتي مسلې هم پکې شامل دي وغږی. د افغانستان د جمهوری ریاست دوه مرستیال دوه خان مینپال امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ټاکل شوی جمهور رئیس غنی به د بلې اونۍ په وروستیو کې هندوستان ته په یو رسمي سفر لاړ شي.
د افغانستان ولسمشر به د راتلونکي اونۍ په چریان کې د هندستان هیواد ته سفر وکړ. سفر هدف د هند مشرانو سره پلیدنه ده او د افغانستان او د هند پر اړیکو باندې واسطې چې لویه برخه یې اقتصادي اړیکې. هند د افغانستان یو تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد شي، د مرستو یوه لړۍ پای ته رسېدلې او دوهمه لړۍ به ډېر ژر پیل شي.
دوه خامې لپاره وایي چې هند او افغانستان دواړه د تروریزم له ګواښ سره مخ دي او دا هیوادونه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یو شان نظر هم لري.
د تروریزم په برخه کې د افغانستان او د هند دریځ روښانه دی. دواړه هیوادونه د تروریزم خطر دي او په دغه برخه کې ګټې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې هندوستان څخه لیدنه کوي چې تیر اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا، هندوستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ د کیدونکو ګډي درې اړخیزې غونډې په باب د یو خبریال د سوال په ځواب کې د دغو درې هیوادو ترمنځ د غونډې اړتیا تر پوښتنې راوړه او ویل چې ډاډه نه دی چې وایي چې د دې غونډې اړتیا به څه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفي ذکري او ویلي چې هیواد په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته ژمن دی او په افغانستان کې سوله د خپل هیواد په ګټه هم ګڼي. د هغه دا څرګندونې د افغان حکومت سخت غبرګون سره مخ شوې. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې هندوستان سره د افغانستان اړیکې د دغه هیواد د کورنیو مجبوریتونو له مخې دي او دا ځکه چې دغه شمېر کارپوهانو پر وینا جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت خپل مخالف وسوال سره د سولې ټینګېدو په برخه کې اسلام آباد ته ډېر انتظار وویست خو څه یې ترلاسه نه کړل. د پوهنتون یو استاد محمد اکرم آری پی امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې افغانستان پاکستان سره د اړیکو د نږدې کېدو په برخه کې ډېرې هڅې وکړې او په دې برخه کې یو وړخیز ګامونه هم واخیستل. د پوهنتون د سیاسي علومو دغه استاد وایي چې افغانستان د پاکستان سره د نږدې کېدو پر وخت هندوستان سره خپلې اړیکې هم محدودې کچې ته راوړي خو کومه ګټه یې ونه کړه.
افغانستان به یې نتیجه رسیده امتیازات یک جانبه به پاکستان.
خغلی آری پی پی ویل اوس افغانستان دی پیل ته رسیدلی چې پاکستان ته یو اړخیز امتیازات ورکول کومه لاسته راوړنه نه لري او د ښه ګڼي چې هندوستان سره خپلو اړیکو د پراختیا پالیسي پر مخ بوځي. محمد اکرم علی پی ویل چې افغانستان په اوس وخت کې سیمه ییزې همکارۍ پالیسي په مخ کې نیولې ده. محمد اکرم علی پی ویل چې پاکستان هندوستان سره د افغانستان د اړیکو نږدې کېدو څخه خوشاله نه دی او وطبي به یو عکس العمل هم څرګند کړي. هغه ویل چې په پاکستان کې په افغان مجرینو باندې فشار کېدای شي چې یو علت یې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د اړیکو پراختیا پر وړاندې د دغه هیواد عکس العمل وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. او اوس په مکړی دی رپورت د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وستایه او برعکس خپل جنرالان یې ناکام وبلل. او بیا د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د رسمي دندې په وخت کې د شخصي ایمیلونو کارول یو تیروتنه بولي.
د ان بی سی تلویزیونی شبکې لخوا د خبرونو سرقومندان تر عنوان لاندې د ملي امنیت په هغه خبري غونډه کې چې د نیویارک ښار د انټرپریټ په هوایي سمندري او فضایي موزیم کې جوړه شوې وه، د جمهور غوښتونکي ګوند نومان ډونالډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند نومان دی هیلری کلینټن سره بېلې بېلې مرکې وشوې. په دغه غونډه کې ټرمپ څرګنده کړه چې هغه به له پوتین سره ښې اړیکې ولري. هغه وویل چې روسیا د متحده ایالاتو په څیر غواړي داعش ته ماتې ورکړي. هغه پوښتنه وکړه چې که متحده ایالاتو له روسیې سره ارتباط درلودی نو آیا دا به ښه نه وای چې د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره په ګډه کار شوی وای. ښاغلي ټرمپ په خپلو خبرو کې پر اغلی کلینټن تور ولګاو چې هغې د 2009 کال او 2013 کال ترمنځ د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ملي امنیت د سلاکارانو نصیحت لپامه غورځولی وو.
زه فکر کوم چې د هیلری کلینټن او باراک اوباما تر مشرۍ لاندې جنرالان ناکامه شوي دي. هغوی دومره راغورځېدلي دي چې نور د هیواد دپاره د شرم ځای دی.
خو ښاغلی کلینټن وویل د یو جمهور رئیس لپاره تر ټولو مهم صفت دا دی چې د جګړې او سولې د موضوعاتو په اړه په خپل موقف کې باید بشپړ استقرار ولري.
What you want in a president, a commander in chief.
تاسو یو داسې جمهور رئیس او سرقومندان ته اړتیا لري چې غواګ نسی، هغه خبرې ارزوي چې اوري او د دې وړتیا لري چې بیلابېلې وړاندې شوي سوندمنې لارې چارې وڅړي او بیا پریکړه کوي.
هغه کلینټن چې د خپل وزارت په موده کې لخپل شخصي ایمیل نه د استفادې کولو له امله لنیوکو سره مخامخ شوې ده، په دغه غونډه کې ومنله چې دا کار باید نه وای شوی. اغلی کلینټن او ښاغلی ټرمپ د نومبر د اتمې له ټاکنو نه مخکې درې مخامخ مناظرې لري چې لومړی یې د سپتمبر په 14 ترسره کیږي. راجمین د آشنا تلویزیون امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده وی او ای پښتو. ترنو ریدونکو د عامه روغتیا وزارت د اختر در رسیدو سره سم په افغانستان کې د کانګو د ناروغي د میکروب د خبرېدو خبر ورکړي. نو شابه آشنا د دې مرض په علایمو او د مخنیوي په طریقو د عامه روغتیا د وزارت تمرستیال محمد جان نعیم سره مرکه کړي چې تاسو په می اوریدو ته راکړو. د عامه روغتیا وزارت د کانګو د مرض د خبرېدو خبر ورکړي. غواړم په فایل کې راته دا وایي چې د خپل کانګو څه رقم ناروغي ده.
دا خو یو ویروسی مریضی ده، خو اصلا دیده پس کوم نامه چه یادیگی ده کرینین کانگو هیموریجیک فیور ده. دا غطه بده چه ده ویروس ده عمل پیدا کیگی و معمولا ده حیوانات و نه انسانان ده انتقالی گی و کوم خلق چه سرکاری ده ساروی و سروی مثلا زی پسونه او ده نور حیوانات نور کدلشی ده گوی نه انتقال شی.
تر اوسه پورې دا ناروغي تشخیص شوی ده که تشخیص شوی په کوم ولایتونو کې څو کسان په اخته شوی دي؟
خو دا زیاتره د افغانستان په غربي ولایت کې د څو کاله کې دي واقعات شته دي. په هرات کې او بادغیس او په دې نور ګاونډي ولایتو کې تر اوسه پورې شپږ شپېته واقعې دي تثبیت شوی دي. په حدود 12 کسان د دې عمله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله. د لوی اختر در رسیدو سره د امیر روغتیا وزارت د دې مرض د خپرېدو خبر ورکړی چې دا مرض به ډیر شي، او تاسو مویل چې هغه کسان چې څاروي سره سروکار دی هغه ته د انتقال امکان ډیر دی. نو اوس خو اختر ته ډیرې لږې ورځې پاتې دي. د امیر روغتیا وزارت څه لازم تدابیر په نظر کې نیول شوي دي؟ خلکو ته څه توصیه کول غواړي؟
تدابیر خو دانی چې کوم کسان چې د څاروي سره تماس کیږي، خصوصا د اختر شپو ورځو کې خلک قرباني کوي، نو د هغې په خاطر توصیه کوو د کورنیو ته چې دوی خپل ماشومان هلته پرېږدي چې زیات د څاروي سره په تماس کې. بل کوم کسان چې هغې کوي قرباني کوي، ذبحه کوي او قصابي کوي، هغوی باید څه حفاظتي لباسونه مثلا موزی دي هغه واغوندي، او لاسونه وروسته د دې نه چې قرباني ختمیږي لاسو باندې دستکش باید دوی ولري، کله چې قرباني کوي غوښه ټوټې کوي، او میندې همچنین په هغه وخت کې چې دوی غوښه پخوي باید مخکې د چې پاکوي باید دستکش په لاس وږدي، او بیا وروسته د هغې نه پخلی وکړي. نور کومې وینې چې تویږي که په خاورو کې هغه باید خاورې پرې ورواړول شي، او که په نور خاورو کې نه وي کانکریټي ځایونه وي هغه باید پاک پرېولل شي، او په وایټکس او د نورو کیمیاوي موادو باندې.
که خدای مکړه څوک د کانګو په مرض اخته شي، د تداوي دپاره لازم تدابیر شته دی او تداوي کیږي په اسانۍ کې؟
اصلا دا ویروس خو تداوی نه لري، مونتا دوی کله چې دوی ته تبه پیدا کیږي، ځانګړتي پیدا کیږي په دې اختر شپو ورځو کې، او خصوصا که بیا د یوې هفتې نه زیات دوام کوي، دا دوی باید حتمی یو روغتیایي مرکز ته لاړ شي چې هلته د دوی سره په روغتون کې مرستې وشي.
یعنی علایم هم دا دی چې ځانګړتي ده او تبه ده، که چیرې یو څوک
نور کېدلی شي ته پوسته کې لاندې وینه توله شي، نور دا مګ نه شاید پوه شي، مګر نور دومره زیات سړی نه پوهېږي، ځکه همداسې دا لکه زکام سړی زکام کېږي، ځانګړتي یا د ستوني خوږ دي چې په هغې کې ځانګړتي او تبه پیدا کېږي، دا هم عین رقم باندې د زیات سړی نه پوهېږي. ممته تبه که لږ دوام کوي باید د دې لپاره چې ځان مطمئن کړي باید روغتیایي مرکز ته لاړ شي یا ډاکټر ته ورشي.
بله، وین صاحب، کلیوال خلک اکثرا دستکش نشي پیدا کولی، شاید ویم نه پیژني، شاید بیخي ونه لري، هغه د لپاره په هغه کلو کې چې دستکش بیخي نشته دی او یا نه پیژني، څنګه د دې مرض نه ځان خوندي وساتي؟
هلته خو ماشومان خود اصلا نه پرېږدي چې د څاروي سره زیات په تماس کې، او میندې که د څاروي سره په تماس کې وي د لاسو مینځلو بیخي ضرور حتمي دي. کله پېږي بعضن د څاروي غوږ که وکتل شي د هغه تپوس لاندې وینه راټوله وي، نور بیا سړی پوهېدلی هم شي چې څاروی روغ دی او که ناروغ. هلته زه تا سره موافق یم، شاید هلته دستکش نه وي، مګر بیا خپل نظافت که دوی سم وساتي شاید تر اندازې خوندي پاتې شي.
ډېره مننه معین صاحب، کور ودان.
د تاسو کور ودان، الله عمل شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
داو د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدئ. کاري فرصتونه، ټولنیز عدالت او امنیت هغه بنیادي مسایل دي چې د منځني ختیځ او د شمالي افریقا خلکو یې له عربي پاڅون 15 کاله وروسته لا هم د حل په هیله دي. په یوې نوې څیړنه کې دا معلومه شوې چې د عربي هیوادونو دپاره د اروپایي اتحادیې په پالیسیو کې بدلون په دې ډول راغلی چې اروپا ته د اقتصادي وجوهاتو له کبله مهاجرت او د دغه سیمې بې ثباتو کولو محدودولو ته اړتیا ښودل سوې. د امریکا ژغ مهارتي وینډیر د بروکسل څخه رپورټ راستولی دی چې خلاصه به یې خلیل خان تاسو ته واوروي.
که اروپایي اتحادیه خپل زیاتره تمرکز په سیاسي او ټولنیز اقتصاد او د بې عدالتۍ پر ضد تمرکز کړي، نو اروپایي اتحادیه په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې د ثبات د راوستلو لپاره مهم رول لوبولی سي، او دغې سیمې څخه د مهاجرت په بهیر کې هم کمی راوستلی سي. د دغه څیړنې رپورټ په بروکسلز کې د پنجشنبې په ورځ د اروپایي کمیسیون په ملاتړ د عربي نړۍ د بدلون په پروژې کې خپاره کړل شول. د عربي نړۍ د بدلون د پروژې رئیس انډریا ټیټي وایي د اروپایي اتحادیې پالیسي په بنیادي مسایلو تمرکز نه کوي، او دا کار لمخې ناکراره سیمه نور هم بې ثباته کولی سي.
So we prioritize anti-terrorism operations, domestic security, question of migration.
موږ د تروریزم پر ضد په عملیاتو، کورنۍ امنیت او د مهاجرت په موضوع خپل تمرکز کړی او زموږ پالیسۍ نابرابري، ټولنیز او اقتصادي نابرابري نشي سمولی. دا پالیسۍ خلکو ته سیاسي غږ ورکولو مسله هم نه اړوي او نه یې په حلولو کې هم کومه لار چې موږ خپله کړي کامیابېدلی سي. د منځني ختیځ او د شمالي افریقا په څو هیوادونو کې په مظاهرو کې خلکو د بیکارۍ او خراب اداري نظام او د ټولنیزې بې عدالتۍ پر ضد په 2011 کال کې د عربي پاڅون پر مهال دا غږ پورته کړی و. څو حکومتونه ړنګ سول، خو د 15 کلونو وروسته هم سیاسي او اقتصادي حالت کې ډېر لږ سمون راغلی دی، خو له دې سره ناامنۍ هم زیاتې سوي دي. ټیټي وایي دا د ملونو وړ خبر ده چې اروپایي اتحادیې تمرکز په بشري حقونو او ډیموکراسۍ ته په ودو ورکولو ده، خو نور داسې مسایل شته چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې میشت خلک نه غواړي چې اروپایي اتحادیې دې په دې موضوعاتو خپل تمرکز وکړي او یا د مداخله پکښې وکړي.
It doesn't focus so much on social justice, economic rights and so on. It leaves those to trade agreements and to
دا پالیسۍ په ټولنیز عدالت او اقتصادي حقوقو ډیر تمرکز نه کوي او د کار د تجارت په موافقو او مرستې هم له پامه غورځولي. په خاصه د موافقو ته په منځني ختیځ کې د مهم ستونزو په سترګه کتل کیږي، ځکه چې دغه موافقې پرته چې دغه مسایل حل کړي په ټولنیز اقتصادي بې عدالتي او د نسبي فقر وجه ګرځېدلي. اروپایي اتحادیه د عربي هیوادونو څخه په لوی شمېر د مهاجرینو د راتګ له مسلې او د مشکلاتو سره مخامخ ده. دغه راز د اروپایي اتحادیه خلک د دغو مهاجرینو راتګ ته ډېر زیات خوش هم نه ښکاري، خو بله خوا بیا زرګونه مهاجرین د مدیترانې د سمندر د لارې اروپا ته د راتګ دپاره هره میاشت خپل ژوند په خطر کې اچوي. د دې کال په پیل کې د یوې موافقې پر اساس اروپایي اتحادیه په دې موافقه وکړه چې د میلیاردونو ډالرو مرسته به ترکیې ته ورکړي چې اروپایي اتحادیې ته د مهاجرینو راتګ راکم کړي. د جرمني چانسلرې انګلا مرکل وویل هغه غواړي دا ډول موافقه د شمالي افریقا د هیوادونو سره هم وسي. د عربي نړۍ د بدلون پروژې دا څېړنه په موراکو، تنزانیې، الجیریا، لیبیا، مصر، اردن او عراق کې ترسره شوی ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او په خاصه توګه د ښځو د وژنې دوام د کمیسیون ډېر اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون یوې کمیشنرې سوریا سوبهرنګ د پنجشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د معافیت د دود موجودیت د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي لا زیات کړی دی. اخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملونو د نیولو لپاره هڅې سوي دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
ناموسی وژنې چې تل د بشري حقونو مدافعین او د دې برخې فعالان ترې د یوې شومې پدیدې په نوم یادونه کوي، لا هم دوام لري او ډېرې ښځې او نجونې د مرګ کومې ته ور اچوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي ناموسی وژنې ډېرې د اندېښنې وړ دي او که معافیت همداسې دوام وکړي دا وژنې به هم روانې وي. د یاد کمیسیون یوې کمیشنرې سوریا سوبهرنګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې سږ کال د ناموسی وژنو نږدې 50 قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. اغلی سوبهرنګ وایي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ناموسی وژنې دوام لري او په ناامنو سیمو کې ډېرې ترسره کیږي، ځکه چې هلته دولتي حاکمیت نشته او ډېرې قضیې نه ثبتېږي. یوازې 8 ناموسی وژنې د بشري حقونو له کمیسیون سره ثبت شوي، یعنی هر اونۍ دوه ښځې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل کیږي. اغلی سوبهرنګ وایي تیر کال 241 ناموسی وژنې دوی ثبت کړې وې چې یوازې 2 تعقیب شوي، خو د تیر کال په نسبت سږ کال 15% دا پیښې زیاتې شوي او لامل یې اداري فساد او د دولتي حاکمیت کمزورتیا ده. اخوا د ښځو د حقونو او فعاله صفیه صدیقي هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی سخت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې له هرې ممکنې لارې باید ورسره مبارزه وشي.
حکومت مخصوصا د ښځو چارو وزارت او د داخله چارو وزارت جدي دې ستونزې ته باید پاملرنه وکړي. دغه واقع کېږي ټولې دمدې نه واقع کېږي چې د دولت پاملرنه ډېره کمه ده، تنفیذ قانون ډېر ضعیف ده.
د ریحانی په نوم د یوې ځوانې نجلۍ سر پرې کول او په غور کې د یوې کورنۍ لخوا د زهرا په نوم د یوې بلې ځوانې ښځې سوځول د ښځو په وړاندې له وروستیو او تازه پیښو څخه دي، خو پخوا تر دې ځینې نورې ښځې لا تر دې هم په بېرحمۍ سره وژلې شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش وایي د ناموسي وژنو د عاملینو د نیولو لپاره جدي هڅې شوي دي.
هغلی
دانشوی په هر مورد کې چې کشفي او استخباراتي ارګانونه یا پولیس موږ ته رپورټ کړه عاملین نیول شوی، خو ځینې کسان لا هم په تیښته کې دي او یا په ناامنو سیمو کې پټ دي. د هغوی د نیولو لپاره هم ځینې تدابیر لرو او په دې برخه کې جدي او هوډمن یو. تر دې مخکې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ویلي چې د روان کال په اتو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2621 پیښې ثبت شوي چې ناموسي وژنې هم پکې شامل دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په تعقیب سره دي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له هغې ډلې ناموسي وژنو مخه ونیسي. صفی الله ستانګزای، ازادي راډیو کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو تیره میاشت په یو ځای چاپه واچول او کوښښ کاوه چې دوه ملکي کسان د تښتونکو نه خوشي کړي، خو پنټاګان وایي چې تښتول شوي کسان د چاپې د ځای نه بل ځای ته انتقال شوي وو. د دفاع د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې امریکایي ځواکونو په دې چاپې کې د دښمن سره جګړه هم کړې ده او څو تنې وژلي دي، خو امریکایي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د دفاع وزارت په اعلامیه کې دانه دی ویل شوی چې تښتول شوي کسان څوک وو، خو تیره میاشت په افغانستان کې د امریکایي په هنتون دوه استادان وسلوالو وتښتول چې یو امریکایي او بل یې د استرالیا تبه وه. په فرانسې کې پولیسو درې مېرمنې په دې شک نیولې دي چې د بریدونو پلان یې درلود. د کورنۍ چارو وزارت برنارد کازینو وایي دغه درې مېرمنې چې عمرونه یې د 1909 کلونو په منځ کې دي سخت دریزه شوې وې او د تشدد لپاره یې چمتووالی نیوه. دغه درې مېرمنې وروسته له هغه ونیول شوې چې د همدې ونې په سر کې د پاریس په ښار کې یو موټر پولیسو ونیو چې د ګازو ډبې پکې ایښودل شوې وې. د سوری د هاله په خار کې حکومتي ځواکونو د داعش د ډلې نه نورې سیمې هم نیولې دي. دولتي مطبوعات وایي چې د سوری حکومتي ځواکونو او ملګرو یې پرون د پنځشنبې په ورځ د هلب د خار نورې سیمې هم د اسلامي دولت د داعش د ډلې نه ونیولې. د سوری د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز په لندن کې دی وایي چې حکومتي ځواکونو چې د لبنان د حزب الله ملشي هم ورسره وي د هلب د خار په څنډه کې د راموش سیمه د داعش نه نیولې ده. مبارزین وایي چې یوازې په دې تیرو څلوېښتو ورځو کې لږ تر لږه وسو عام خلک د حلب په جګړو کې وژل شوی دی چې 160 ماشومان دي. په سوریه کې کوردی چارواکي وایي چې د ترکیې د پاوز د توغندیو په برید کې لږ تر لږه شپږ کوردی جنگیالي وژل شوی دي او ګڼ شمېر یې ژوبل دي. یو ژوبل شوی کوردی جنگیالي احمد علي امریکا غږ ته وویل چې د هغوی دوه ملګري د ترکیې د نشانځنانو لخوا د توغندیو د برید نه مخکې وژل شول. په سیمه کې فعالین وایي چې اکثره ژوبل شوي کسان عام خلک دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما وایي چې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د دې وړتیا نه لري چې د امریکا جمهور رئیس شي. د ښاغلي اوباما د دغو څرګندونو نه وړاندې ډونالد ټرمپ ویلي و چې د براک اوباما نه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ښه رهبر دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د فلسطین او اسرائیل مشرانو په اصولو کې موافقه کړې ده چې په مسکو کې به سره ګوري او په دې سره به د منځني ختیځ د سولې خبرې چې شاوخوا دوه کاله کېږي په ټپه ولاړې دي بیرته پیل شي. د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو او د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس ترمن د نظر اختلافات دومره زیات دي چې کارپوهانو په وینا ښایي دغه ملاقات به ونی شي او که وشي هم چندانې نتیجه به ورنکي. او وروستی خبر دا چې د امریکا استخباراتي چارواکي وایي داعش به د راتلونکو څو کلونو لپاره په سوریه او عراق کې پاتې وي. سره له دې چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په سوریه او عراق کې زیاتې سیمې د لاسه ورکړې دي او ځینې مهم مشران یې وژل شوي دي، خو د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مشر په دې ټینګار کوي چې د دې ډلې اثر رسوخ به داسې زر له منځه ولاړ نه شي.
درنو ریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 19. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 40. په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، مزار شریف، هلمند او فراه کې به نن اسمان شین وي او په خوست کې به نن اسمان زیزی وریځ وي. درنو ریدونکو په همدې سره د خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونسی چې نیم سات وروسته بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. اوس په فلن وخت کې د خبرونه پیل سي. قدیر مشرف په خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو